السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 12 منیټه ده مليحه میرزاده هم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په کراچۍ کې ردولسمې مې په یاد کې مستوران لاریونونه کوي او هلته نن جلسې هم کیږي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي له سبانې جلسې وړاندې یې ځینې ملګري نیول شوي دي او ایران او اسرائیل د یو بل ضد لفظي جګړه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د 12 مې په یاد د مستورانو لاریون نه روان دي او جماعت اسلامي ګوند هم یو کیمپ لګولې دي. ځایي خبريالانو مشال ریډیو ته ویلي د لاریون کوونکو غوښتنه کوي چې د 2000 کال په 12 مې د بشل شو خپلوانو ته د انصاف ورکړل شي. بلخو عوامي نېشنل ګوند پیپلس پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې کوي. د 2000 کال په 12 مې د پخانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې کراچۍ ایرپورټ سره نږدې په ډزو کې سلویخت زیات کسان وشل شوي وو چې ډېر یې پښتانه وو. تر اوسه په دې وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد یې مقدمې درج کړې دي. نن د تحریک یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو ملګرو نیولو سربیره د تحریک مشر منصور پښتین کراچۍ ته د تللو لپاره د پی آی اے جاز ټکټ هم منسوخ شوی دی.
انقلاب لارے چاہتی تھی بولے گا وسائل روسری سارا ترقی کچھ چاہتی وہ پر لوگوں کو بجان سے کم ٹکٹ ہو ہے مولا کینسل کو فلور فائٹ میں کم کو سنا ہو کر پاگے کے نگر ٹکٹ میں کینسل کر پیر کا سارا تھا کدا سی صاحب نے اس پر گھنٹے کا پارا ریو ساتھی ہو گیا پر سے خوشی کو کے سفر او تو لگا دی سارا پکا سٹی کی بھی اگے نہیں کرے.
لا تر اوسه د پاکستان امنیتی ادارو یا حکومت په ډیړه سن دی ویلي. الته د پاکستان پیپلس ګوند مشر سیاستوال او پخانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د پښتون ژغورنې تحریک د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د پروګرسیو ډیموکراټیک الاینس تر سوري لاندې یوې مباحثې ته د وینا پر وخت فرحت الله بابر وویل چې پښتانه اوس له ریاسته اسانتیا نه بلکې تحفظ غواړي. نوموړي زیاته کړه چې ریاست دې د غورځنګ په لار کې د خنډانو درولو پسې په خپل زړه بیانیه کې بدلون راولي او دا معامله د خبرو اترو لاري هوار کړی. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره د خبرو ته کښېني. د افغانستان د علماو شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و مشال ویډیو ته وویل دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځني کانفرنس پر مهال شوې ده. کانفرنس کې د دریو واړو هیوادونو دینی عالمانو په خپور کړي پریکړه لیک کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او په عامو خلکو بریدونه اسلامی اصول سره په تاسات کې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خرم دستگیر ته د بهرنیو چارو دنده هم سپارلې ده. د وزیر اعظم دفتر ویلي چې وزیر اعظم نوموړي ته د بهرنیو چارو دنده هم ورکوي او دا په سمدستي توګه عملی ده. خرم دستگیر ته دا دنده لغرستو ورکړل شو چې تیرونه یو عدالت د بهرنیو چارو پخانی وزیر خواجه آصف د پارلیمان غړیتوب لپاره نه اهله وګرځو. د افغانستان په زابل کې تیر شپه وسلوالو سلور پوستي سکوت کړي او 22 پولیس یې وژلي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق مشال ویډیو ته ویل چې په دې جګړه کې وو تنه زخمیان شوي هم دي. نوموړي همداراز ویل چې د ولایت په دای چوپان، میزانا، ارغنداب او نوبهار ولسوالیو کې هم وسلوالو له تیرو دوه اونیو راهیسې د امنیتي ځواکونو 15 پوستي سکوت کړي او که مرستې ورته ونه رسیږي نو ممکن ده د زابل یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په عراق کې لومړني پارلماني انتخابات کیږي. د لغرست ده چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په جګړه کې خپل بریا اعلان کړ او د هیواد له لوی برخې یې وسلوال لري کړ. د نصر پښتنو تر مخه د موجوده وزیر اعظم حیدر العبادی لپاره د ولس مرسته ډیره ده. د عبادی په مشرۍ د سیاسي ائتلاف لپاره د ولس مرسته هغه وخت ډیره شوه کله چې هغه په تیر دسمبر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بریا اعلان کړه. د حیدر علي بادي په مقابله کې په انتخاباتو کې پخانی وزیر اعظم نوري المالکي او د شیعه ملیشي کمانډان هادي الاميري برخه اخلي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په شام کې یې د یو بل خلاف توغندي وویشتل. دا له هغه وروسته ده چې د ایران مذهبي مشر دړکه ورکړه چې که په شام کې په ایراني ځواکونو برید وشو نو د اسرائیل په دوو ښارونو به بریدونه وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت هم خبرداری ورکړې او ویلي که د شام ولسمشر له خپل هیواد ایراني ځواکونه ونه ایستل نو له زیانونو او مشکلاتو سره به مخ شي. د مې په لسمه اسرائیل پر ایران تور پورې کړ چې له شام څخه د اسرائیل تر ولکې لاندې په ګلان غونډې او توغندي وشتلې دي. دا لومړی ځل دی چې ایران د توغندي او په ذریعه په اسرائیل حمله کړې ده. د دې جواب کې اسرائیلي الوتکو په شام کې په ایراني اهدافو درنه بمباري وکړه. اسرائیل ویل چې په شام کې د ایران نږدې ټول پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي. او بل خبردار چې د ملیشیا چارواکو پخانی وزیر اعظم نجیب رزاق له هیواده له وتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دې اونۍ په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او په هغه د ګڼو اربونو ډالرو د درغلیو شک هم کیږي. د کوالالمپور په هوایي ډګر لاغ وروسته په ګڼ شمېر کې خلک راغون شول چې د نجیب رزاق او د هغه د ښځې انډونیشیا ته د تللو آوازې خورې شوې. په انتخاباتو کې د ماتې وروسته د نجیب 60 کلن واک پای ته ورسېد. له دې وروسته بیا نجیب رزاق د خپل سیاسي ګوند یونایټډ مالیز نېشنل ارګنایزیشن او د نېشنل فرنٹ ائتلاف د مشر په توګه هم استعفا ورکړه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار شاین بنیری نه د موسم حال او د کرنټ سوبې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپو او 150 پیسو اخیستل کیږي او په 111 روپو او 60 پیسو باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 155 روپو او 90 پیسو او 158 روپو او 150 پیسو. یو یورو په 118 روپو او 60 پیسو او 118 روپو او 500 پیسو. یو سعودي ریال په 110 روپو او 45 پیسو او 110 روپو او 150 پیسو. یو عرب امارات درهم په 110 روپو او 90 پیسو او په 210 روپو او 10 پیسو. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسو خرڅول کیږي او په 1 روپۍ 15 شپېته پیسو خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوئټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 24، او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په کراچۍ کې د 2009 کال د مئی 12 پیښې په اړه تفصیل غوښتې دي چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونه پابند کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خپلو خزینه کارکوونکو ته کم از کم 15% ټکټې ورکوي. یو فعال وایي
خبر ده چې 5% حقم ملو چې قوتي سیاسي ګوندونه د څنګه مخې ته وړي. ډېرې کمې ښځې مو لیدلي، خاص کر په پښتونخوا په سیمه کې چې په جنرال سیټونو باندې سیاسي ګوندونه انکرېج کړي دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د جون په 15 به د تیز رفتار بسونو یا بی آر ټي پروژه پرانستل شي. په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د دینی مدرسو ترڅنګ د نورو سکولونو او بالخصوص د خیبر پښتونخوا نصاب ته کتنه لرو.
عموماً بخل کو دیا خبر ہے کولا دے جنگ بدر جنگ
نہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
پروگرام سروے ہم لرو راسر اسے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار نن په کراچۍ کې د 2009 کال د مئی 12 نښتو په اړه تفصیل غوښتې. د 2009 کال د مئی په 12 د کراچۍ په سړکونو په وسلوال نښتو کې تر 50 زیات کسان وژل شوي وو. دا نښتې په هغه وخت کې سر سپریم کورټ لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار چودھری کراچۍ ته د تګ په ورځ شوي وي. 11 کاله مخکې په دغه ورځ شوي وو. تفصیل لګولای ازورو.
د 2001 کال د مئی 12 نیټه د خالی ورځ د کراچۍ ښار لپاره ډیر اهمیت لري. د ښار اوسیدونکو او په هیواد کې دا د تورې ورځ په توګه پیژندل کیږي. په هغه ورځ ټاکل شوی و چې د سپریم کورټ له ریکل شوی چیف جسټس افتخار چودھری د کراچۍ بار اسوسییشن په بلنه په غونډه کې ګډون او ورته وینا وکړي. د دې نه مخکې د مئی په 15 له ریکل شوی چیف جسټس د قافلې په شکل کې له اسلام آباد تر لاهور پورې مارچ کړی و او په لاهور بار کې وینا کړې وه. د دې وروسته ورته کراچۍ بار اسوسییشن بلنه ورکړه. چودھری د مئی په 12 د کراچۍ ښار جنا نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدو خو هغه ته له هوایي ډګر د بهر تلو اجازه ورنکړل شوه. په کراچۍ ښار کې افتخار چودھری ته د هرکلی لپاره پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو پلویان راغونډ شوي ول. بلخوا د پرویز مشرف حکومت پلوه متحده قومي مومنت کارکوونکي د لریکل شوي چیف جسټس افتخار چودھری پر ضد راوتي وو. د سند صوبایي حکومت د ښار لوی سړکونه د تګ راتګ لپاره تړلي وو. پولیسو ته ویل شوي وو چې حکومت پلوه کارکوونکو بلخوا د رسنیو پر دفترونو د ایم کیو ایم کارکوونکو بریدونه کړي وو. هوایي ډګر ته هم ټولې لارې بندې شوې وې خو په ښار کې د حکومت پلوه او د افتخار چودھری هرکلی لپاره راغونډ شوو سیاسي کارکوونکو باندې وسلوال برید وشو او د ښار په زیاتره برخو کې خونړۍ نښتې پیل شوې. په هغه وخت کې په ایم کیو ایم ګوند سخت انتقادونه شوي ول چې دوی په بلوو کې ککړ ول او د نورو ګوندونو کارکوونکي یې وژلي وو. خو ایم کیو ایم په پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پنجابي پښتون اتحاد او مسلم لیگ نون کارکوونکو باندې تور لګولی وو چې یاد ګوندونه په اړی ګړی کې ککړ وو. په هغه ورځ تر 500 زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي ول. د 12 مئی پیښو وروسته کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي ول خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود وو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی وو چې څوک به د امنۍ خوروي په هماغه ځای دې ووژني. د مئی په 14 په ټول هیواد کې اپوزیشن ګوندونو توره ورځ ونمانځله او لوی مظاهرې وکړې. په هغه وخت کې فوزي واکمن فرویز مشرف د مارچ په میاشت کې چیف جسټس افتخار چودھری له څوکۍ لرې کړی وو او د دې پریکړې خلاف په ټول هیواد کې وکیلانو او اپوزیشن ګوندونو مظاهرې شروع کړې وې. د مئی 12 پیښې په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه او وکیلانو تحریک ته دومره تقویت ورکړ چې فوزي واکمن فرویز مشرف په نومبر میاشت کې په هیواد کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او آئین یې معطل کړ. د 2008 کال په عامو انتخاباتو کې پیپلز ګوند په واک کې راغلی او افتخار چودھری یې د چیف جسټس په توګه په 2009 کال کې بحال کړو. خو د 2001 کال د مئی 12 پیښو کې درج کړل شوو مقدمو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی او موجوده چیف جسټس میا ثاقب نثار د هغه ورځې د پیښو په اړه تفصیلات غوښتي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو کسانو تیره ورځ ناوخته په کراچۍ کې لاریون کړی. د دې لاریون مقصد په ښار کې میشت پښتانه او نورو لسونه د 14 مئی په جلسې خبرول وو چې دوی به په سهراب ګوټ کې کوي. احمد چاورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون تیر مازدیګر 15 بجې د کراچۍ له سراب ګوټ سیمې څخه پیل سو او د څه باندې 6 ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې 12:30 بجې د بنارس سیمې په باچا خان چوکي پای ته ورسېدی. د غورځنګ ټول غړي پر موټر سایکلونو او ګاډو کې سپاره ول او د ښار د بیلابیلو سیمو دوره یې وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړي وړانګ لوڼۍ چې د بلوچستان له کلاسې فلاسمي څخه کراچۍ ته د غورځنګ په لاریون او جلسه کې د ګډون لپاره ورغلې وای چې د لاریون مقصد د کراچۍ د بیلابیلو سیمو پښتانه د سبا د جلسې لپاره خبرول دي چې په سراب ګوټ کې بکیږي.
خلق موږ خبر ته پدې چې موږ په 14 تاریخ باندې جلسه ده. جلسې ته د ګرد راځي او چې د خلکو ریسپانس وینم د دادونی ویرې له دادونی حراسته بعد هم دادونی خلک له موږ سره سره دي پرې لیک دي او ان شاء الله هله د چې په جلسه کې به هم د ډېر ګڼ شمېر باندې به خلک له موږ سره ګډون کوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د سبا د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف اف آی آر درج کیږي. تیر ورځ د سوات کابل تانی ایس ایچ او مجیب الله مشال رادیو ته ویلي وو چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم غړي رحمت الله مسعود په دې تور نیولی چې هغه د اپریل پر 9 نیټه له خپل نور ملګرو سره یو ځای په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی وو او د ادارو پر ضد یې نارې وهلې وې. بلخوا د پی ټی ایم سوات څنګ مشر اقبال ساحل دغه ټول تورونه رد کړي وایي چې دوی به د رحمت مسعود هر ډول قانوني دفاع کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ لاریون مقصد د جلسې لپاره د خلکو پر خبرولو سربیره د ولس لزړونو ویره ختمول وو.
د څو ورځو چې دلته رینجر او خفیه ادارو چې په کم انداز کې د خلکو اوچتول غیبول او کم ویره جوړ کړې وه نو هغه ختمول وو، دهشت ختمول وو. نو چونکہ پہر جائے کہ دغه وشول نو ان شاء الله تعالی اغه مقصد کې کامیاب شول او ناره ولګې دې ترانه وشوا اغه کم خوف چې کم په خلکو تاریخړو چې ګنې تاسو کچرته ناره ولګې نو چت بده خو اغه ان شاء الله ور ختم کوم.
په کراچۍ کې امنیتي ادارې دا مني چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر پلویان پر ضد تر بیلابیلو قانوني دفو لاندې اف آی آر درج کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې دوی د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې له ریاسته د خپل ستونزو حل غواړي. د غورځنګ مهمې غوښتنې لا درک کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې بندول او د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، په فاټا کې پر امنیتي پوستو له خلکو سره رویه سمول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیبالله مسعود د وژنې په تور نیول شوي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکول دي.
مشال ریډیو ته وګه د پروګرسیو ډیموکراټک الاینس سوري لاندې په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتنو په سیمو کې په امن قائمولو یو مباحثه شوې. په غونډه کې سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونو وروسته پر راپورته شوې صورتحال زیات بحث وکړو. په دې اړه رپورت لرو.
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر پرت الله بابر وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د راپورته کېدلو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده
او نریټیو یکدم بدل کړ. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول هسپتال قابض راغله، نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راغله. یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم نشیرا کولے، مات تحفظ پارلیمان نشیرا کولے، مات تحفظ ریاست سیکیورٹی اداری را کولے جو دا غیر مطالبہ کو.
پرهت الله بابر زیاته کړه چې د پښتون تحفظ مومنت په ځد د نورو غورځنګونو جوړولو په ځای په کار ده ریاست په خپل زړه بیانیه کې بدلون راولي.
ما د 1971 زمانه ډیره قریبي کتلې ده چې کله د بنگلاديش دا واقع جو کېدله، نو چې کله الته خلک را پاسي دي نو تاسو به بعضي خلکو ته یاد وي چې الته کې الشمس او البدر جوړ او الشمس او البدر ریاست جوړ کړی او هغه نه بعد حالات ډیر خراب شو. مونږ ته ډیر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز خبرو اترو سره حل کړي.
د قومي وطن ګوند په استازیتوب د یاد ګوند یو مشر اسد اپریدی په خپلو سرګندونو کې وویل پښتون تحفظ مومنت په نړیواله کچه د پښتنو د تحفظ ستونزه راپورته کړې ده او په کار ده د یو بې اختیاره جرګې په ځای د هیواد د اسټبلیشمنت ذمهوار خلک دوی سره مذاکرات وکړي.
یو ان کې دوه کونسل دي، یو هیومن رائټس کونسل دی، یو سلامتی کونسل دی. هیومن رائټس کونسل د دې مرسته وکړه، یو ان په اول ځل دا اوسه پورې نه نو څنګه لکه پی ټی ایم چې خبره کوي چې چا سره د خبرې قوت دی، طاقت دی، څوک کولی شي په کار ده چې هغه موږ سره خبرې وکړي.
په غونډه کې د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته په وده ورکولو هم ټینګار وشو او په دغه لړ کې د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر سید مختار باچا صدا ډول وینا وکړه.
په دنیا کې خو یو سل اتیا ملکونه دي یونایټډ نېشنل صدا اعلان دي، لیکن هغه بچا ولا خوړ نو ولې چې هر وخت پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو خطرہ او دې تصور دلان دي موږ ډبول خورو بل ډبول خوري ګاونډیانو سره د ښه تعلقاتو او د بزنس او د اکانمي د کنسنټریشن کو هغه طرف ته لاړ.
د مباحثه په پای کې د یو اعلامیه د لاري په یو شمیر غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وشوه چې د لادرکه کسانو لپاره دی نوې کمیشن جوړ کړی شي او د لادرکه کسانو تر خوشی کېدلو وروسته دی دوی ته د پارلیمان په وړاندې د بیان ورکولو اجازه ورکړل شي چې د چا لخوا دوی لادرکه کړی شوی او ولې دوی لادرکه وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو د افغانستان جګړې په خکېلو غاړو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره دی د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دوی تیره ورځ د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځنی کانفرنس پر مهال دا خبره وکړه. احمد شاه اعظمي اورو.
د انډونیشیا په نوښت جوړ شوي کنفرانس کې د درو واړو هیوادونو دیني عالمانو په خبره کړې پریکړه لیکي ویلي چې ځانمرګ بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیکي ویل شوي چې د جګړې ټول شکیل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د کانفرنس ګډونوال ویلي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا وسلوالو ته د سولې د وړاندیز ځکه هرکلی کوي چې سوله خدایي امر دی او پر هر مسلمان واجب دی. د مسلمانانو ترمنځ شخړې باید د قران کریم او نبوي سنتونو په رڼا کې حل او فصل سي. وسلوال طالبانو د کابل پروسې غونډې پر مهال د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلي، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی او مشال رادیو ته ویل چې د کانفرنس اعلامیه او د درو واړو هیوادونو د علماو همغږي به د سولې لپاره مهمه پیلامه او وګرځي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي، زه متیقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالیږي، هغه په هر حال باندې هغوی د فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته را لمسول کېږي، زه متیقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر محمد معصوم یاسینزی هم په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کړی و. نوموړی مشال رادیو ته وایي چې د علماو کردار ډیر مهم دی او دا کانفرنس د سولې پر راوستو کې یو ښه پیل دی.
امن راوستل دا خو یو سلو پروسس دی، ځکه چې موږ غواړو چې هغه امن کې کېدل، لیکن نن د دې یو ډېر ستر راغونډل او تاسو خبرې کول چې موږ په افغانستان کې د امن لپاره خپل یعنی دا حالي ځلې وکړو او د دې لپاره به خپل کوششونه کوو او پاکستان او انډونیشیا کې د دې علامه دې په دې سره موږ په کومه ځمکه مدد وکړو په دې حواله سره نو چې دې په کومه ماته دا یو ښه سټارټینګ پوینټ دی.
د کانفرنس پر مهال دینی عالمانو زیاته کړه چې تاوتریخوالی او ترهګری له هیڅ دین، ملت، تمدن او قوم سره تړاو نه لري. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا د دینی عالمانو د غونډې جوړېدو وړاندیز د انډونیشیا ولسمشر په 2019 کال کې کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته کړی و. د دې ورځنی کانفرنس پیل د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدودو په خپل وینا کې وکړ چې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیشیا شل دینی عالمان پکې شریک ول.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن پر راتلونکو عامه انتخاباتو کې د ښځو د برابرۍ ونډې باوري کولو په خاطر ګامونه اخستي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولي چې د روان کال په عامه انتخاباتو کې به خپلو ښځینه نمائندګانې مخې ته راولي او لږ تر لږه 15% ټکټ به ورته ورکوي. په دې موضوع رپورت لرو. د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه خپل خزینه نمائندګانو ته په لږ تر لږه 15% ټکټو ورکولو پابند ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل دا د کمیشن فیصله نه ده، بلکې د قانون برخه ده چې دا ډول خزي هم په سیاسي عمل کې پوره برخه مني شي.
الیکشن نمک کی دا الیکٹورل ریفارم کمیٹی جوڑا شروع ہوا، وہی الیکشنز ایکٹ 2017 کم سے زیادہ قوانین اگر ٹول ریپل کا نئے قانون راوستو یونیفائیڈ دار حالا الیکشنز ایکٹ 2017 پاگے کے سیکشن 208 چکم دے اگر الیکشنز ایکٹ وائی پس سیاسی گندونے کے بعد چکلا دوی دا پارٹائی ٹکٹونو ڈسٹریبیوشن کئی دا جنرل الیکشن دا پارا نو دا جنرل سیٹس دا الیکشن دا پارا با ہم پٹول صوبہ کوبا کو نہیں سمجھائے اور صوبہ
عوامی نشر گند یو سیاسی فعال پلوش عباس وائی ہیلہ مند ادا چی خزو تبا حق ملاوشی زکا چی اس پا گندنو کتغنو لگے دو نو پارٹیانے بضرور اس تا خزو لپارا سا سٹریٹیجی جوڑوی.
خبر رکی 5% حق ملاوشی خزو تبا جنرل سیٹ نو پیتلا سیاسی گندو نگر سنگھ امکھ توڑی تیرے کم خزموں نے دلی خاص کر پختون پاپا سیمت کے جنرل سیٹوں باندھے سیاسی گندو نے انکریج کری دی بل زنگ سنگھ ماحول سنگھ معاشرہ دا سنگھ سیاسی نظام نے نواغی کی رہی خز دا پارا پا جنرل سیٹ الیکشن کو اسم دے رکھ گانا دا وہ بہرحال یو خوشائن دا خبر روز گور سے زمگا سیاسی پارٹی ٹول کم لحاظ باندھے دا خبر آخلی.
بلخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په دیر کې د مقامی مشرانو په فیصله خزی له ووټ اچولو نامه نکړل شوی وی چې روسته انتخاباتي کمیشن هلته نتیجې باطلې وګرځولې. الطاف احمد وایي د خزو د ووټ یقیني کولو لپاره په انتخاباتي حلقو کې د خزو رای اچونه لږ تر لږه 10% لازمی ګرځول شوی او چرته چې داسې نوي نو التبه نتیجه باطله ګرځول کیږي.
الیکشن کمیشن اس مشن چی الیکشنز نہ چی صرف فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وشی بلکہ انکلوسیو وشی چې په ځی کې زمونږ خزه هم دومره سو اچي څومره چې زمونږ ایسا سړو دا او دارنګي چې په کومو علاقو کې صدا سي ټیکس او شوا دا به صرف الیکشن رول کوي بلکې داغه خلکو خلاف چې دا ټیکس کړی دی داغه خلاف به اوفنسیو دا به کریمینل اوفنسي په دې باندې به سزاګانې خلکو تور خړی کیږي.
په دې کې یو خزینه فعال شاد بیگم وای اوس په کار ده چې سیاسي ګوندونه خپل زور روش پریږدي او د خزو د سیاسي شرکت ملاتړ وکړي.
کم پارٹیاں چی بن جاتا ترقی پسند وہی اور کم پارٹیاں خلق وہی چی دی لکا ترقی پسند نہ دی خز حوالے سرا صرف اگوئی مخالف تھی نظما پر خیال دس وہ ذکر دے تھی چی دیر پر تاریخ کی ترنا نہ پوری ایون دا ترقی یافتہ کم سیاسی پارٹیاں نے دی اور دی لیڈرشپ ایون دا خز پلاس کے دے اگوئی ہم سب سے اقدامات نہ دی کری بلکہ الٹا اغا ہمیشہ ددی سے معاہدوں ملگری پاتی شوی دی اور خز و سیاسی چکم شرکت تھے داغو خلاف اگوئی کارو نہ کری دی.
خزو حکومت لپاره کارکون کی پبیا بیا وای چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو نمائندګي او رائے اچونه یقیني کړل شي. الطاف احمد وای د پاکستان الیکشن کمیشن تر انتخاباتو مخکې د خزو په حواله ډیر کارونه کړی دي. نوموړی وای د پاکستان د یو سل درې هغو ضلعو سروې کړي چې پکې د خزو ووټونه کم وي او یا ډېرې کمې خزه پکې رجسٹر وي. نو هغې ته په کتو یې د مدني ټولنو او نادرا سره په ګډه ګامونه اخیستي دي چې پکې په بیړني توګه د خزو رجسٹریشن کول او د دوی د کارکونکو کور په کور ورته شامل دی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای چې دا پیښور بس ریپیډ ترانزیت یا بی آر ټی پروژه به د جون په 15 پرانستل شي. د صوبې وزیر اعلی ویان او صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې دا یو لویه پروژه ده ځکه د ځنډ ښکار ده خو اوس پرې کار ډېر په توندی سره روان دی. نوموړي سره زموږ همکار ګل ایاز مرکه کړي.
ګوره جی دا خو مونږ د کار تیزول لپاره د شپږ میاشتې ورکړې چې مونږ دا کار کې تیز شي او اس اصل خبر دا ده چې دا ډېره حکم ده. دا 36 کیلومتر یو دی 51 کیلومتر بل دی لکه دا عام بیا چې نه ده څنګه دا نور په پېښور په لاهور کې یا په اسلام آباد والا بیا چې د سټیټ دا دی دا خو مونږ ورسره د پېښور څخه د روډ دی خو ورسره مونږ گوہاٹ روڈ نور روڈ میں اور ڈسکری بھی تو دا دیر زیاد کمپلیکیٹڈ دا دے خواہی باوجود تقریبا 70% کار شده دے صرف فینشنگ او دا سینا پاتی دے انشاءاللہ 15 جون کو رزما یقین دے انشاءاللہ جدا بکلے ہوگی.
بل دیکھتا سو دے دا بی آر ٹی سکسان ہم لرکڑی دی دا بی آر ٹی مشر ہم تاسی لرکڑی ہو نو دا پراجیکٹ نوی مشر مو اخستے دیو کنا
جی نوی مشر مو شو او هغه ته سزا خو ځکه پکار و چې هغه الریډی دا کمیټمنټ هغه کړی و چې هغه دومره وخت به دا وشي دومره وخت به دا وشي نو هغه کمیټمنټ چې دی نو هغه هغه کمیټمنټ دی وجه نه موږ ورته چې بابا ورته چې ستا دا کمیټمنټ پوره نه شو دا بل دین پوره نه شو دا ته ویلې نو اندازه دا و چې هغه دونه انټرسټډ نو او هغه د ایشین ډیولپمنټ بینک سره دا هغه کوارڈینیشن ډیر دی کو سره دی وجنه اخر کابینټ او تاسو کې دا سره دی لوي کو
د بی آر ټی لپاره تاسو بسونه هم خصي دي هغه را رسیدلې دي او کنه او دا څومره بسونه دي
دا به 10 جون ته راځي ان شاء الله تعالی بسونه او هغه وخت ته پورې به موږ ټریک مکمل شي او ان شاء الله امید ده چې جون کې به ان شاء الله موږ شروع کړو
او د دې کرایې به څه حساب وي
کرایې دل خو اړ نه مخکې نه چې دې دا یې ډېر فالت مکمل شي دي او فی دا رپی دے صاف تاپ او بیا پورو چیز دا چمکنی نا دا غب پورے او دا پا بیام دا غیب پر نسبت دیر ارزانی چیز خلق لکرا شی پنڈای نا لغا نو آئے تبا تی کلواری نا پا 200-250 پا خیو جاری چیزی او دل تا بورتا پا 50 روپے یا 60 روپے مانی با دی اور کنڈیشن جاری چیز تائم بہتوں بچی دا چمکنو نوارا تا تبا تا پر پشک لیشن
له شوکت یوسف زی سره مو تاسو مرکه اوریدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دی. لن خبرونه لانی ساج ملاور
په
کراچی کې د دولسمې مې په یاد د مزدورانو لاریون روان دي. جماعت اسلامي ګوند هم یو کیمپ لګولې دی. ځای خبري اعلان مشال ریډیو ته ویلي د لاریون کوونکو غوښتنه کوي چې د 2020 کال په دولسمه مې د وشل شو خپلوانو ته د انصاف ورکړل شي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچی کې جلسې کوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچی کې سبا د دوی دولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد یې مقدمې درج کړې دي. نن د تحریک مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو ملګرو نیولو سربېره د تحریک مشر منظور پښتین کراچی ته راتلل لپاره د پی آی اے جاز ټکټ هم منسوخ شوی دی. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره د خبرو ته کښېني. دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو په یو کانفرنس کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خورم دستگیر خان ته د بهرنیو چارو وزیر دنده هم سپارلې ده. د افغانستان په زابل کې تېره شپه وسلوالو څلور پوستې سکوت کړي او دویشت پولیس یې وشلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیگا بخنه واړه مشال لډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې دویشت پولیس وژل شوي او و نور زخمیان دي. نن په عراق کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا له هغه وروسته ده چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد په جګړه کې خپله بریا اعلان کړه او د هیواد له لویې برخې یې وسلوال لرې کړ. او ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په شام کې د یو بل خلاف توغندي وویشتل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې له افشا فریدی سره خبرې لرو. د پروګرام کوربنا فرخنده اسد ده. دا پروګرام یو ځل شوې دی مخکې هم تاسو اوریدلې دي. یو ځل بیا به واورو. د دې نه پس یو بل هفتوار پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسې. په سروې پروګرام کې مظفر خندا ست هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افشا اپریدی سره خبرې کوو. د افشا تعلق د درادم خیلو سره دی. هغه په پاکستان کې د نېشنل فورم آف وومن وذ ډیسابیلټیز یعنی د هغو ښځو او نجونو د سازمان کوارډینیټر ده چې څه ناڅه بدني معذوري لري. افشا په مایکروبایولوژي کې هم ایم فل کوي. هغه د خیر ښېګړې د کارونو سره سره یو سیاسي فعال هم ده. افشا په خپل معذوري هم لري خو دغه د خپل کار په لار کې خند نه دی ګرځولې. افشا تاسو ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایم.
ډیره مهرباني. څنګه تاسو ښه؟
خیر دی بالکل. او لومړی خو درته ډیره مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې مو را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې. افشا لومړی راته دا وایي چې تاسو د دې نېشنل فورم چې کوم کوارډینیټر یې کنه په کامی سطح باندې دې کې تاسو څه کار کوئ؟ دا کار کله خپل د دې وضاحت کوي اوریدونکو ته.
اصل کې دا زمونږ د فورم دی چې دا مونږ بالکل لکه پل درنه پدې کې ټول زموږ غفایندې چې سره د مازوري دي هغه پدې کې کار کوي او د ټول د پاکستان زموږ بیا خپلې هغه غفایندې نمائندګي موږ کړې ده. هغه نمائندې موږ د هرې صوبې نه غوښتې دي چې کوم خپل مازوري دی او مازوري باندې کار کوي. زموږ مین مقصد د دې دا و چې زموږ هغه زنانه غفایندې چې په کوم کور باندې دي او سره د مازوري ژوند تیروي، نه یې په تعلیم باندې او نه یې په هنر باندې او دا هي چې کوم موږ ورته وایو چې لیډرشپ چې کوم دی په هغه کې موږ چې هغه مخکې راوځي او خپل حق ته پر خبره وکړي. نو زمونږ مین مقصد دا به دي نه علاوه موږ په پالیسی چې کوم زمونږ پالیسیانې جوړیږي په پاکستان کې کومې موجوده پالیسیانې دي په هغه کې د مزدور زنانه شمولیت لپاره موږ خبره کوو. د خپل زمونږ حکومت چې د حکومتي ادارې د څومره دي د هغې سره زمونږ چې کوم سیاسي رهنما دی ټولو سره موږ په دې باندې خبره کوو چې موږ څنګه هغه زنانه چې دی فعال کردار د هغې موږ جوړوي شو چې هغه په خپل معاشري کې یو ښه ژوند تیر کړي او هغه شان د ژوند تیر کړي لکه څنګه هغه خویندې چې بغیر د مزدوري ژوند تیروي.
سمه ده. ډېر ښه. افشا تاسو خو ډېر کارونه هم کوئ، دغه ته به هم راځو. خو اوریدونکو ته که لږ د خپل ځان باره کې دا هم وایي کنه چې تاسو څنګه په پښو باندې دا مازوري پیدا شوه، دا څه وجه به داسې؟
دا تقریبا سکم تھری کال عمر زما اور آ ٹائم چما تو پولیو ویکسینیشن نہ ہوئی شوی چکم اگر پولیو کترے چی ہوتا وہ یہ ہمارے نہیں ویرا کر لینا ہی نہ بعد ماتا پولیو اوشوا اور اہی نہ پس کا چی پولیو ماتا اس آگا ٹائم کی زما تقریبا پنجا یا فیصد زما بدن چکم ہو کے دم نہ ہو تو گرو اگر بیسٹی دا رہا دو وقت سرے خوبیا ہوں زه اوس هم د بسایکیانو سره او په ویلچیر باندې زه خپل ژوند کارونه کوم.
نو افشا تاسو خو زمونږ په ټولنه کې یو مثال هم یې کنه چې دومره کارونه کوي بیا د ښځو د پاره د جنکو د پاره بیا تاسو د هغه خلکو د پاره کار کوي چې سنا سمازوري لري دا یو ډیر لوی کار دی. خو تاسو نه دا پوښتنه هم کم اوس داسې راپورونه چې په وزیرستان کې هم ځینو خلکو خپل ماشومانو ته د واکسین د پولیو زد چې کوم څاڅکی دی واکسین دی ورکولو نه انکار کړو. تاسو په دې باره کې څه معلومات لرئ؟ لکه زموږ په ټولنه کې یو پروپاګاندا غونډه کې هم کیږي چې ګینه دا واکسین په ماشومانو کې څه قسمه ناروغي یا پر روان وخت کې بے اولادي پیدا کول شي دا اختیار دي که څنګه؟
دې باره کې خبره شوې و او ډېر خلکو په دمانه هم تپوس کولو. ما هم بیا د دې باره کې ډېر تفتیش وکړلو, ما تپوس وکړلو. نو د دې 2014 کې پالس 2014 کې ما د دې چې کوم چی ټیسټونه شوي وو د کچري له خلکو خپلو بچو ته د کتنې نه ورکولې. هې باره کې دا ویل شوي وو چې وایي دا چې دی زموږ نسل ختموي, زموږ مخکې نسل نه زیاتېږي دی سره ورکولو سره. اچھا تم کوئی چھ باش میں یہ انفرٹیلیٹی کاز کی گرے سارے خدا سے یہ سم نشتا دی بیٹا او شنو پڑے کہ اگر ہارمون کہ موجود نہ ہو چھ کم دا مسئلہ جوڑے وی نو دی کہ اس نشتا چھ ہا دم گنا نسل چھ دے مشکل نشی مشکل لے دین علاوہ د سندور دی روم خبر دی چھ ہی بارے کہ لگا یو پروپیگنڈا جوڑ شوی دے دے پورے اس دا پتہ نہ لگی چھ ہم د دې شاتا اخر وجوہات سدی جیسے دا وری دخلت پروپیگنڈا گئی یا دا وری خلق د بیخ دی بارے کی یری خلق دا نہ تکول پکار.
نو کله چې تاسو بیا داسې پټولنه کې خلکو سره ملاوي گئی یا تاسو نه سوک تپوس کړو تاسو ورته دا وایي چې ګینه دا ټیسټ شوه دی یا دا کار داسې شوه دی کې دی ویکسین کې یادې ساسو کې داسې هیڅ قسمه دغه نشته؟
جی بالکل. دې باره کې بیا ما خپل هم خپل سوشل میډیا باندې خپل فیسبوک باندې ورکړل چې وایي دې کې داسې سوشل نشته چې زموږ مخکې نسل دې باندې ودرېږي یا زموږ نسل مخکېنه زیاتېږي. داسې په دې کې څه نشته دي, خو د کدې نه علاوه څه نورې داسې خبرې وي. نو د هغې اوسه پورې څه تفتیش نه دی شوي چې لکه زه اوس دا خبره کول غواړم چې زموږ داسې واقعي وشولې مختلف کې چاهي کې دي دا وایي چې دا د ویکسین د وجې نه هغه ماشومانو خپل ژوند وبایللو, خو داسې څه خبره نشته. دا د ویکسین وجوهات څه دي, د دې شاته به څه بله وجه نور خلق دوی. نو دا د پولیو چې کوم ویکسین دی اوریجنل چې کوم ویکسین دی زمونږه هغه کې د څه هیڅ نشته.
ها ها سمه ده. افشا تاسو مایکرو بایولوژي کوم فیل کوي کنه؟ نو کدار ته چې دا کوم زنه کوي او بایولوژي خو مونږ اوریدلې ده, خو دا مایکرو بایولوژي بیا څه وی لکه کدا لګوریدونکو ته وای؟
مایکرو بایولوژي اصل کې دا زمونږه د بایولوژي یو خپل شاخ دی او په دې کې مونږه هغه اجزا یا هغه د سیل چې کوم ته خلیې د بدن د حصو نو هی زمونږه په خودبین چې کوم دا دوربین مایکروسکوپ سی مونږ په دې باندې د سټډی سو د دې باندې کې مونږ چې کوم جراثیم نوی راشي مونږ دا هیڅ څه سو مونږ ګورو چې هغه کم قسم دا هی شکل دی یا څنګه دا هی چې کوم جراثیم دی جوړ شوی دی. هغه باندې کې مونږ او کو بیا دې نه علاوه دې باندې ټیسټ کیږي چې چاته څه بیماری وي هغه مونږ ډایګنوسیس هم مونږ کوو. او مایکرو بایولوژي دا یو ډېر غټ هغه دې باندې کې نور شاخونه هم دي. زمونږ مین کار چې وی هغه زمونږ موجوده چې کوم دا اېد ګډ ماحول دی په دې کې کوم جراثیم وي د دې باندې کې پویل پلزانم پویول بل هم پویول یا زمونږ چې نوی دا یعنی راځي نو دا هغه ټیسټ هم هغه هم بیا مونږ کوو.
ها ها سمه ده. او افشا تاسو وړاندې په خپل خبرو کې ویل کنه چې تاسو حکومت ته لکه په نوکرو کې چې کوم کوټا سیستم وي د مازورانو خلکو د پاره یا کوم خلک چې دی ویت اني کایند اف ډیسیبلټیز چې څه قسم د غلري مازوري لري, نو بیا مونږ اکثره خو وینو په دې دفترونو کې بانکونو کې نورو ځایونو کې داسې سړي چې کار کوي او یا سن سمازوري لري خو بیا مونږ خزه یا جنکه داس ډیر ونه لیدلې د دې سو جدا یا وي مخ کې ناراضي کنه په کوټا سیستم کې خزو ته زیات زین ورکول کیږي داس کې سن
دا زمونږ اوپن میرټ باندې زمونږ کم دا کوټا سیستم دی په دې کې هم زمونږ دا روان دی چې په هغه کې کم زمونږ رونه دی سره د مجرې وخت رہی لګیا دی نو هغه ته دای چاهي ته موقع لري ملاويږي بیا زمونږ کوو زمونږ کلچرل بیریئرز دی چې کوم زمونږ رسمي واري نه دی هیره وځي زمونږ ډېر خويندې د سيتي چاه په کور پاتې شي او خپل تعلیم مخکې جاري ونه ساتي نو یو خدای دې زمونږ د تعلیمي چې کوم شي مشره ده هغه ډېر کم ده د مزور زنانه د دین علاوه یو بل دام دي چې انساني کم رویه دې زمونږ د خپل خلکو رویه چې د ډېر زیات زموږ چې میټر کې په دې شي کې او سمول پکار دی ځکه چې د وګورم اکثر منتدا خبره ویل کیږي چې موږ به هر وزم نو هغه کې دا خبره ویل کیږي چې به تاسو نور زنانه چې په کور ناشې متوسط څه ضرورت چې تاسو بهر راوځي او موږ جابز وغیرہ چرته کې کوو نو الته کې زموږ زنانه لپاره هغه سہولیات نشته دي چې یو آفس کې کومه کار کوي زموږ لپاره هغه وشتو نشته چې زنانه استعمالي نه هي کې زموږ وینچر دننه کې دي شي چې په زنانه خبره بل کوم بلکې زموږ هغه نارینه چې کوم زموږ دی او د ډیسیبلټي سره ژوند کوي نو هغه هم هغه لپاره هغه سہولیات نشته دي خو بیا هم لکه څنګه چې پزما ک باندې او خوېږي مغې ته د دې خبرې بدنه غړلې کېږي نو ته واشته ته بدوي او په چاته کې زنانه د شکار او کې نو بیا هغه بد شي
افشتا سوړان دی یو خبر وکړه زما ذهن ته یو تپوس راغی وغه دا چې دلته کومګ وینو په یورپ کې یا په امریکا کې هغه خلک چې کسړی وی کې خزی وی هغه چې سنه سکسمه کوړی کلوي مازوري لري او د پاره په سکولونو کې لکه جدا تنظیم وی دا شان واشروم یا وسلخانیو کې دا غي د پاره ویل چیر څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغه جدا وی بیا پارکینګ سلوټ وی دا غي ځان له د پارکینګ د گاډو د درولو ځان له ځای وی دا ټول سہولیات تاسو بیا زمونږ په ټولنه کې په پاکستان کې یادا سوي نه کنه
اوس چې موجوده کم زمونږ خپل ډیسیبلټی لیډرز چې کم راوتی دي اما چې کوم خپل سره د مزورې ژوند تیری او غیر روان دي خپل هغه کسان چې سره د مزورې ژوند تیری د لپاره کار کوي نو هغه کې کومه وګورو نو اوس سکول چې کوم دي نو هغه باندې موږ خپل طرف نه کوشش کوو چې موږ هغه دومره اکسسیبل کو دومره قابلیت رسان کو چې هغه تا زمونږ مزور خويندې او نتلې شي خو هغه ډیر کم د دې شراده د سکولونو چې هغه کې موږ کار کولی شو اور باقی دا پارٹی کلوز تاسو خبر اوکړلم اوس دلته کې په پېښور کې پېښور ایرپورټ کې او شو دا څنګه شانتي کې اسلام آباد کې مشتري مطلب په غټو خاريو کې به تاسو ته یو نیم ځای کې ملاو شي په پاکستان کې خو دسی هر یو ځای کې تاسو ته نشي کته پیا په هر زمونږ چې ډیسټریکټ ته په هر ډیسټریکټ کې دا شي نشته دي دا یو ډیر عجیبه خبره به زه وکم چې زمونږ په هسپتال کې داسې واشروم نشته چې هغه ته ویلچیر دننه کېدی شي او نه په وارد کې دا شانتي کې څه واشروم شته چې هغه کې څوک په ویلچیر باندې دننه شي نه کې زه به همدا خبره کوم چې په زمونږ هغه خویندې وروڼه چې کم یا سره د مزدوري یا بغیر د مزدوري ژوند تیروي لګیا دي آی ته زه دا خبره کوم چې انسان ته الله تعالی ډېر صلاحیتونه ورکړي دي که الله تعالی یو صلاحیت د انسان نه واخلي هغه ته په کار چې هغه نور صلاحیتونه خپل ځان کې ولري
ډېر مننه افشا چې تاسو مو سره نن په سروې پروګرام کې برخه واخیسته
ډېر شکریا ثانک یو سو مچ
ادا وا د نن ورځې سروې پروګرام چې
اس وقت شوید د افتوار پروگرام جمهوریت په جمهوریت کې په پاکستان کې د دینی مدرسو د نورو سکولونو او بل خصوص د خیبر پښتونخوا نصاب تکتنه لرو په امیر ساحل دا پروگرام ساس لپاره جوړوي
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسٹرولو په اړه څه فکر لري آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
نن به په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړکې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما په فکر د پاکستان شاوخوا 90% مدرسې وار لمخه رجسٹرڈ دي. موږ فکر نه کوو چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت شته. تر کومه چې د مدرسو د رجسٹریشن خبره ده نو هغه عمل روان دی. همداراز د مدرسو محاسبه هم روانه ده. موږ د کورنۍ چارو او د مذهبي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي خوشحال خان خټک ویلي ول چې د ماشومانو ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له خپل وختونو کې 300 کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا سترا کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سړی پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی، هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2006 کې 2000 کې یو کوشش وشو چې نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست ځکه څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغه کې دا کتابونه د پاکستان کمشنری که کوم چاپ کړی وو د افغان کمشنریټ د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کاغه د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د داسې شیونه تاویدل لکه چې زه چې سوچ وکوم چې یاره یو خو تنگ نظری وي یو ډېره زیاته تنگ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلواله مبارزې یا جهاد سره تړل شوی ول.
لکه مثال یو سبق و چرته د چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تپوس کوي کدي وایي کدي ته چرته روان یې هغه ورته وایي چې زه خو جهاد ته روان یم ښه د چادر سپاره وړې د کمبل سپاره وړې ورته وایي چې دا خو چې کوم دی دا خو سړی په ځمکه باندې خورولی شي دی کې سړی په یخنۍ نه پټېدلی شي دی باندې سړی مخ صفا کولی شي دی باندې دا شی کولی شي دا شی کولی شي بیا وتي چې د جهاد چې کوم ده تا چا خلاف کوي او ته وایي چې د شوروي اتحاد خلاف یې کوم او د خلکو پرچم لکه مطلب مې دا دی چې د خلکو پرچم نوم پورې پکې اخیستې شوی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واورېدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا بیلابیل تنظیمونه په فرقیز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کوم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کوم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وي خوږې خبرې وي هغه وي خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې عموما په خلکو د هغه خبره کوله د جنگ بدر جنگ وه د نورو جنگونو چې کوم په هغه کې شوي هند کې شوي ده چې چېرته د هغه عموما به دا خبره کوله چې بیا موږ سره بل سره دا وشو دا وشو دا وشو مطلب د یو جنگ ګټلې نه وو مرکزي هغه ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي چې هره پیسې کومې ورته راځي لاسي حساب کتابې چې کوم دی کدې ته راشي ولې چې دلته چې کوم د اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه د مختلفي هغه دي فرقو کې دومره زیات فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځان ته یو بورډ خپل ځان ته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شان ته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نورو علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سونیشیا د وندی بریلوی فلان کې د جماعت اسلامي او د فضل الرحمن دواله بهغه کې به نن نور فیتی بهغه کې نور مطلب اسماعیلانو ولې خپلې دي
په پاکستان کې پر مدرسو د سختدریزه فکر خپرولو تور پوری کیږي پښتنه دا چې مذهبي سختدریزي څه ته وایي د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سختدریزي معنی دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی
انتها پسندی یا سخت دریزی خو سخت دریزی بھی کہا مذہبی بھی او کہ غیر مذہبی خو ست چھ مذہبی سخت دریزی ویل کیشی اگر داد چھ خلق د مذہب پنم خپل فکر پر نور وتپی یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروسته یې اخیرش کاری نو هغه ته سخت دریزه ویل کیږي خو تاسو که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریزي هم شته په نورو معاملو کې هم انتها پسندي شته زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم شوی دی چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده
اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پریشان کن بات ہے
اور دن کو پندرہ نئی خپرونه کې مو د خیبر پختونخوا نصابی بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیر خپرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلې واوریدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریزه فکر خپروي او که څنګه د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سم نه ده خبرہ دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں
نہ بالکل داسی نہ دا زہم لو مدرسے فارغ سوئے زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پا پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاړه کار کوي نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمانه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریزه فکر په خبرولو کې مصروف دي دا رښتیا نه دي
که مدرسې سخت دریزه فکر نه خپروي نو دا تور ولې ور باندې پوری کیږي اشرفي وایي دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریزه نظریاتي فعالیتونو کې ښکېلې مدرسې دي ورته په ګوته کړي او که ور باندې پوری شوي تورونه ثابت شول نو دوی به له حکومت سره ودرېږي
کے پاس اس معاملے میں کچھ شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے
مشخو ہم دا وایو چھ پدے لڑکی کا حکومت ثبوتون لری نو وڑان دی دیکھی چھ دا سلسلہ تل تر تلا ختم سی مردا خبر دا کورنی چار وزیر ته هم کړي د مذهبی چار وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړي چې د کوم مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي که شواهد پرشته ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي سکون یا آرامي وي په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي او په دې لار کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه ورکړي
بس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریزی نہ پیدا کوي بلکہ د پاکستان پر ٹولنه کې سخت دریزی موجود ده او دا چې د سخت دریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي
یہ ہر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخت دریزی ہر ځای ستا مدرسې نه پیدا کوي دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده سخت دریزی پر ټوله معاشره کې ده نو له ټوله معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو د مدرسې استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول تر دې وروسته چې په 2013 زیږدیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت هم پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه و لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس هغه ای بی سی ډی کې ایکس چې کوم دی هغه و کریسمس کیو سره جوړا و هغه و دې ته تاسو سوچ وکړئ چې پاکستان کې څو فیصد مطلب دا ده دلته عیسایان دي بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تاسو را تک دی مقصد دا دی چې کریسمس سره خو پیژنې که نه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی
دوی هغه شی ورنه لرې کړه. اوس تم ته داسې ورکوچي چې ته وګوره الله بیا انګریزي کښې ته چې کوم ته تالي کړي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ دا په دوی باندې ښه نه راته اوسه. انګریزي کښې به ته څه وایي چې ګوډ مارننګ السلام علیکم هغه خو ستا ما سره کولی شو کېدای شي چې اسلامي هېوادو کښې څوک که په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي په بدل کښې به ته څه ورسره کوي.
مروت وایي ده چې په نصاب کښې کوم بدلونونه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بله معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره یې په نصاب کې ماشومانو ته ښودله.
پاکستان کښې چې څوک دی هغه چې څوک کوم مذهبه دی کوم ژبې وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دي لا دغه شانته نور نور کسان دي په هغه باندې ورته پل مقصد دا دی چې دا خو ته د خپل په ټولنه کښې ته خپل هغه کښې توپیر راولی هغه کښې خپله تفریتون راولی هغه کښې ته خلکو ته دا ښیې چې زه تر باندې لازبره یم. بیا دغه شانته مطلب ځنه مضامین مونږ به ماشوموالي کښې هم وورکې لکه اوس مثال هیلن کیلر کښې کوم دی هیلن کیلر ډېر مشهور مضمون دی هغه و په کښې نور داسې څه غیر اسلامي سیزونه نه وو په کښې. او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنکۍ او هلک په منځ کښې چې کوم تفریق ته کښې هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کښې یو بیلنس په کار دی ځکه چې ما د هغه تصور دی سلیبس د نصاب هغه دا دی چې ښه انسان را وځي ښه شاعري ونه را وځي چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي د سیویکس په اصولو پوه وي او د نړۍ پاره هغه د ګاونډانو پاره هغه د خپل هېواد دپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکتر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو تعلیمي پالیسي نه شروع کېږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه به زه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې و که تا یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایوریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و هغه سره ما ملاقات شوې او په هغه کښې په ملیشیا هغه ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزیراعظم و په هغه وخت د ملیشیا هغې نه تپوس وکړو آیا دا د ساینسي پرمختګ دپاره ترقۍ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کښې څه پیسې ایښي دي که نه. وایي چې ډاکټر مهاتیر محمد راته وویل چې ما خو دغه شي ته خیال نه دی ورغلی مونږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د خانداري او یو انډسټري دپاره هم دغه سامان دپاره مستند دپاره هم پیسې ایښی دي خو د ساینسي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی. وایي چې ما ورته وایي چې بیا تا سوچ نه دی په کړی بیا ته څنګه هغه توقع لرې چې ساینسي ترقي دې وشي.
د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بله خبره دا ده چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي ځکه چې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروري ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسي لا زمونږ ترقي چې کوم دی لا مونږ هغه خلک اون کول دي یا خپلول دي آیا مونږ هغه خلک خپلوو که نه. لکه مثال به زه درکړم آیا ملاله زه خپلومه که نه زه ډاکټر سلام خپلومه که نه زه محمود طرزي خپلومه که نه زه جمال الدین افغاني خپلومه که نه. مقصد دا دی چې ما خو خپل خلک خپلوو نه بلکې اولې مونږ وځغلوو خپل وخت باندې هغه مونږ ځغلولي یم خپل هېواد نه یې وځغلوو بیا که مچ څه بیا کېدای شي مونږ ورپسې شته تاسو بیا ورپسې وجاړو چې یاره ډېر ښه سړی خدای دې وبخښي بجټ کښې دې پاره خپلې پیسې په کار وي خپله طریقې کار په کار دی پرمختګ دپاره ځکه چې د مستقبل ده د ګلوبلایزیشن خپلې تقاضې دي چې هغه ټولې تقاضې ستا ول د تعلیمي پالیسي او نصاب هغه ټولې دا تقاضې پوره کوي بیا هغه د انساني قدرونو سره او ترقۍ سره او د نوې زمانې سره پرمختګ کولی شي.
اوریدونکو دا وه په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو د اصلاحاتو او په نصاب کې د بدلونونو په اړه د جمهوریت خبرونه. تاسو واوریدل چې پوهان وایي که د پاکستان حکومت د سغدریځۍ فکر ختمول غواړي نو باید په تعلیمي نظام او نصاب کې داسې بدلونونه راولي چې ماشومانو ته د انسانیت فکر او نظریه ورکوي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسی. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.